السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلور ویشت ساعته دوام کوي. نن جمعه ده د غویا ساورتمه د اپریل میاشتې 28مه. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په صفو کې پروګرام د بیل سوې پایل خبرونه کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په ګډه ملاتړ وسي. دغه سازمان پرون پنځشنبه یوه اعلامیه کې که څم د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه د سم لوري د تګ لپاره ستایلې، خو ویلي دي چې د امنیت شورا په پریکړه لیک کې د خلکو له حقونو د سیستماتیکو سرغړونو له عاملانو د حساب کتاب اړتیا نه ده شامله سوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پریکړه لیک کې د طالبانو غوښتنه سوې چې پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه ریکړي. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې ویلي و چې نړیواله ټولنه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. د طالبانو حکومت د سوریا غویي میاشتې اتمه یعنی پر افغانستان د مجاهدینو د بریا ورځ د افغان ملت د بری، ازادي او نجات ورځ بللې ده. د طالبانو په اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي چې د افغان ملت قربانیو نتیجه ورکړه او لس د کمونیزم له شمار څخه نجات ومون. نن جمعه د غویا ثور د میاشتې اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بری له یو دیرشمې کلیزې سره برابره ده. د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د هغه وخت حکومت د 1401 لمریز کال د ثور پر اتمه نسکور سو او مجاهدین کابل ته ننوتل. وروسته افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل سو. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دویم پړاو لوبو ته چمتووالی روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یو ورځنیو لوبو دغه جام به سبا شنبه پیل او د می میاشتې تر 12 نیټې به دوام وکړي. په دې جام کې ټول ټال 13 لوبې کېږي چې هدف یې د کورنی کرکټ غوړېدل دي. نن سهار د اوکراین پر ښارونو د روسیې د حملو په تازه څپه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل سوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو کسانو د وژل کېدو راپور محلي او پوځي چارواکو ورکړی. دا به اصل کې ده چې د اوکراین د ختیځ په ویجاړ سوي ښار بخموت کې هم د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکول سوي. نن سهار د هوایي عملیاتو په اړه د 2 ساعتونو له خبرداري وروسته د اوکراین پر ټولو برخو د وژونکو حملو په اړه راپورونه خپاره شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د ایران پر سپای پازداران انقلاب استخباراتي اداره او د روسیې د امنیتي خدماتو پر فدرال اداره یا FSB د امریکا یانو د ناقانونه نیولو په تور بندیزونه ولګول. د امریکا د ترهګرۍ ضد چارو او مالي استخباراتو وزارت مرستیال براین نیلسن پرون په یو بیان کې ویل چې د امریکا تازه بندیزونه د ایران او روسیې لوړپوړي امنیتي چارواکي په نښه کوي. د هغه په خبره دغه چارواکي د امریکایي اتباعو د ناقانونه بندي کولو یا یرغمل کولو مسؤولان دي. د امریکا د وال ستریت ژورنال د خبریال ایوان گریشکوف یادونه هم سوي چې دا مهال په روسیه کې توقیف دی. د امریکا د متحده ایالاتونو درې سرتیري هغه وخت مړه او بل ټپي سو چې د پنځشنبه په ورځ د الاسکا پر فضا دوی پوځي ترخیل وته کې د تمریناتو پر مهال سره ټکر سوی. د المندورف ریچارډسن ګډي پوځي اډي ویلي چې دوی AH-4 ډوله اپاچی ترخیل وته کې له تمریناتو د ستنېدو پر مهال سره ټکر او نسکور سوی. دوه سرتیري ځای پر ځای مړه سول او دریم سرتیري روغتون ته پر لار ساور کړه. د څلورم سرتیري په روغتون کې د تداوی روانه ده. د دوی نمونه نه دي په ډاګه سوي. امریکایي چارواکو ویلی چې د دې پیښې په اړه دوی څېړنې کوي. او د بریتانیا د سمندري چارو یو سازمان نن ویلي چې د جګړه ځپل یمن د جنوب په اوبو کې پر یوه کښتۍ حمله سوې ده. دا په دې ناکرار سمندرګي کې د امنیتي پیښو وروستی مورد ګڼل کیږي. د بریتانیا د سمندري تجارت د عملیاتو ادارې چې د کښتیو تجارت ته امنیتي خبرداری برابروي ویلي په ادن خلیج کې پر یوې نامشخصې کښتۍ ډزې سوې دي. په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکول سوي. دا راپور داسې وخت ورکول کېږي چې ایران تېره پنځشنبه په عمان خلیج کې د تیلو هغه ټانکر چې امریکا ته روان سوی و ضبط کړ. د ایران دولتي اجانس ایرینا ویلي چې دغه ټانکر وروسته له هغې ضبط سو چې یوه نامعلومه کښتۍ تېره شپه په فارس خلیج کې له یوې ایراني کښتۍ سره ټکر سو او د عملی زیات غړي یا هم ورک او یا هم ټپیان سول.
آزادی په صفو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم د ثور د 2 منټې د کودتا اعلان 15 کال مخکې د خلق دیموکراتیک ګوند مخکښ غړي حفیظ الله امین وکړ.
د نظامي انقلابي شورا اعلانیه اسلام وطنجار تر زیردار او د قوو جګړن اورز.
تر دې اعلان شیبې مخکې د راډیو افغانستان چې هغه وخت په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه خپرونې قطع شوې او نغمې خپرې شوې. د حفیظ الله امین له سپارښتنې سره سم د خلق ګوند غړي اسلام وطنجار اعلان وکړ چې د سردار محمد داود حکومت نسکوره شوی.
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد.
د ځینو په باور دغه پیغور ډوله اعلان چې د وخت مشر ټوله کورنۍ په غدارۍ تورنوي او وروسته د واک انحصار د دې سبب شو چې د حکومت او ولس فاصله زیاته شي، خال خال جګړې پیل شي او شوروي اتحاد پر حق حکومت شک وکړي چې د ملاتړ کاوه. د ثور تر ومې را وروسته چې کله د خلق او پرچم ګوند ترمنځ چوکۍ وویشل شوې د دوی ترمنځ اختلافات پیدا شول. بیا د خلق ګوند دننه د نور محمد ترکی او حفیظ الله امین ترمنځ اختلافات د دې سبب شول چې نور محمد ترکی وویشل شي. وروسته شوروي اتحاد حفیظ الله امین وواشه او واکې ببرک کارمل ته وسپاره. یو شمېر افغانان وایي چې د خلق او پرچم ګوندونو دا کودتا په تیرو څلور نیمو لسیزو کې د افغانانو د بدمرغیو پیلامه ده. د دیموکراتیک ګوند یو شمېر غړي بیا په دې نظر دي چې بهرنیو د دوی نظام نسکوره کړ. داسې نظر هم شته چې ولې بهرنیو تر دوی مخکینی نظام کې دومره نفوذ نشوای کولی. که هر دلیل وي، مهم ټکی پکې دا دی چې اوس 15 کاله وروسته افغانان له دې مهمې تاریخي پېښې څه زده کولی شي. د 1950 کال د ثور د ومې نیټې له کودتا وروسته یوه ایډیالوژي واکمنه شوه. دا ایډیالوژي کمال شایي دا وي چې یو نظم ورسره رامنځته شي. آیبي بیا دا دی چې واکمنان بیا داسې فکر کوي چې ټول په غلط روان دي، دوی په سمه درومي. دغه اصل په تاریخ کې تل اختناق ته لار پرانستلې او په ټولنه کې د مختلفو فکرونو د ودې مخه ورسره نیول شوې ده. کله چې د ششوند لپاره په تاریخ کې یوازې یوې فکري لارې ته اجازه ورکړل شوې او نورې لارې مردودې ګڼل شوې دي، د تولید، اختراع او تخلیق مخه ورسره ډب شوې ده. دلته په دې اړه بحث لرو چې د ثور د ومې له کودتا افغانان څه زده کړي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي محمد صدیق پټمن او د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو د عمومي ریاست پخواني مشر جنرال نعمت الله جلیلی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم.
ازادي په چپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه.
پټمن صاحب، څه فکر کوئ چې د ثور په ومه کې چې کومې تیروتنې شوې دي، لاغو افغانان باید څه زده کړي؟
ارزو کوم چې نن پنجشنبه ده، له بده مرغه د ثور کارګرانو کودتا هم د پنجشنبه په ورځ وه. نو زه ورته تورې پنجشنبه وایم. دا تورې پنجشنبه چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې او خصوصا او چا چې دا صحنه په خپل پوسټر ګولیدلې دي، بدترین خاطرات دي او بدترین اشتباهات دي او ډېر شدید حکم هم ورته کولی شو چې د افغانستان د خلکو ملي سیانت او ملي استقلال سره خیانت. یو ګوندیز دیکتاتوري د افغانستان د خلکو د استقلال ملي شتمنیو او د افغانستان د خلکو ناموس عقایدو د ټولو ته په سپکه کتل، سیاسی اقتدار دا سی ویدالی پلاس که اونی و چه آغا دی افغانستان ملی معتقدات و اسلامی معتقدات تا هیچ دول اردش قائل نو او یو دا سی دل پا حکمت معنی مساله تا شوا چه دی افغانستان مادی او معنویشت منی لوت کرد. من دا سی سحنو شایدانی و چه زه آغا وقت کابل پانتون لورستی کال محاصلوم باورو که چه کل آغا سحنی رایا دی کم او سمو بگنیگم لکساله چه په وړه خنړی ساحه کې قرار لري. یو هفته بعد د کابل پوهنتون او د پولی ټکنیک د لیلی نیم محصلین تخلیه شول او د دې خپل دین په یا ونیول شول یا زندانیان شول او یا د فرار ته مجبور شول. یو حزبي سیستم مسله شو. زما په غوګونو کې اوس هم د ترکی هاغ مصاحبان غازی کوي چې لومړی د بی بی سی د رادیو او د نیوز سره هغه وخت د موږ پونتون درې لې په مخ کې او لور سپیکر لګیدل او د مشاور به موږ اوریدل. بی بی سی ژورنالیست له سوالو کې چې خاغله ترکه که غربیان ستاسو نظام پر رسمیت وپیژني او ستاسو مزاحمت ونه کړي، ته حاضر یې چې دوی ته امپریالیزم ونوایي؟ د ترکیې ځواب دا اشا امپریالیزم امپریالیزم دی. بله خبره چې ترکیې د افغانستان د سیاسي احزابو پاکړه وکړه، هغه دا وه چې هغې ورته وویل چې تاسو د ډیموکراسۍ په لسیزه کې ستاسو حزب و نور احزاب و سیاسي جریانونه و د هغوی سره څه کوئ؟ ترکیې ورته وویل چې ځینې احزاب غیر ملي او ځینې احزاب واړه او قابل د صرف نظر دي. یعنی یو حزبي انحصار او یو ګوندي سیستم د یوې منحتې ایدیالوژۍ چې تاسو په مقدمه کې وفرمایل چې هغه د نورو د نظریاتو د نورو د استعدادونو د فکري انکشاف د بیان د ازادۍ او د ټولو ارزښتونو خلاف په افغانستان کې رامنځته شو او نن چې هر څوک په موږ حاکم کیږي او هر ظلم په موږ باندې کوي او هر تعداد په موږ باندې کوي، دا به موږ د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند نه انګیرو. کله هر ظالم دلته مسلط شوی دی او هر ظلم یې کړی دی او د دا 15 کاله کې په موږ باندې شوی دی، د دې هغه اصلي
مسلمان
د خلق دیموکراتیک ګوند دی.
هڅه مو وکړه چې د خلق دیموکراتیک ګوند یا د پرچم د ګوند کوم کسان پیدا کو چې په خبرونه کې تاسو ملګری شي، متاسفانه تر دې شیبه پورې موافق شي نه یو. خو کوم دوستان چې په دغه ګوندونو کې وو او د خپل دریځ دفاع کولای شي، دوی کولای شي چې ازادي راډیو سره زنګ وهي او په خبرونه کې برخه سره واخلي. جنرال صاحب نعمت الله جلیلی، که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې یو خدای دې چې هغه کسان چې تللی دي تاریخ تیر شوه دی، هغوی شوو بدو، دا یو اړخ دی، لیکن اصلي اړخ دا دی چې افغانان له خپلو تیرو سهوو څه شی باید زده کړي؟ پتمن صاحب دې ته اشاره وکړله چې یو ګوند و، یو ګوند کې چې واک په لاس کې وي نو ممکن اختلافاتو ته لمن ووهل شي او ممکن هیواد د جګړې په لورې سوق شي. تاسو څه پرې زیاتوئ؟
تاسو د پښتنې ځواب ته راځم چې د اووم د سوب څنګه چې پاتمن څه پکې ته اشاره وکړه، تاسو هم خپل تبصره پیدا لوده د تورې هغه توره ورځ د افغانستان په جغرافیا باندې حاکمه شوه چې د افغانستان ملي هویت، ملي استقلال او د ملي یووالی دروازې ماتې کړې او هغه سخت او هغه چوپړ چې په هغې کې ټولو افغانانو سره هم خوالی و هم نظر و او د ملي وحدت خواته همیشه درومیدل هغه سپې خرابې کړې. دوم دا چې د ساود د کرغینې د دوم د ساود د رافسه رامنځته کېدو نه وروسته د افغانستان هغه ټولنیز د مینې او د محبت د یووالي همغږي چې هغه هم د بیدله بده مرغنده شو. موږ دا درس تاسو ته وایو چې د دوم د ساود نه چې د یرغل اولنی یرغل د روسانو پر یرغل باندې و، انګریزانو نو وروسته د یرغل دروازې د افغانستان په خاوره کې را خلاصې شوې چې پایلې او اوالې هم همدا د ساوت د اوومې کرغلنې ورځې له احساسه و چې دې ته زمینه مساعده کړه چې شوروي اتحاد د خپل د سره پوځونو سره په افغانستان باندې هم ملکي او هم نظامي او هم عسکري یرغل وکړي. دا یرغل د دې سبب شو چې نن ورځ پورې زموږ افغانستان زموږ تاسو ته د ګران وطن
جنرال صاحب دلته بحث پدې باندې کوو، سه پدې بحث نه کوو چې څوک شو څوک بد وو، پدې باندې بحث کوو سه لتیرو تجربه افغانان څه زده کوي. مثلا ما سه په خپل د خلق دیموکراتیک ګوند له جنو غړو سره خبرې کړې دي، هغه وایي سه لموږ روس سه څوک راغلل شپېته زره کسان په کابل کې ووشل.
افغانستان شهید داود خان د حاکمیت د نظام نه وروسته چې کوم تحولات افغانستان ته رامنځته شوي دي، دغه د جګړې پیل دی، دغه چې دوی ورته منګ ورته کودتا وی او وی ورته د ووم د ساوت انقلاب او تاسو په خپل د اعلامیو کې وګورئ چې دا کودتا او کدا انقلاب په دې چې دوی د عسکري ټانکونو سره د پوز په عملیاتو سره قدرت پیدا مایسته شو. د افغانستان د ملي وحدت، د افغانستان د ملي اردو، د افغانستان د ملي شیرازي د ژوند دا ټول لا بینده وي. نمنګه دا تیز ده کوم افغانستان یو موټی هوا ته یو واحده جغرافیه او بلابد مرګ دی ووم د سعودي عرب متکیدو د هغه تورې ورځې راځي چې نن ورځ په افغانستان هغه کوم بدون چې نن ورځ موږ پکې ګورو
مننه جندال صاحب پتنه څه مخکتر چې تاسو تراشم د ثور د اووبه په دفاع کې د حاجی دین محمد پونم د ازادي راډیو دی واوریدون کې څرګندونه د سر شریکو
زه د ولسم نه فارغ سلام اول ما توجه فارغ ډېر خو انقلاب او انقلاب د ثور د مرتبه کې په قدرت ورسېده مردمین انقلاب او د خلکو انقلاب او د خلکو په نه په هر چا د کار او هر چا د وظیفه او اتمانه کوونه هر چا د ورکوې څوک بیکار نه وو
دغه سینسریات هم شته پټمن صاحب څنګه یعنی بیا هم اصلي سوال ده چې افغانان به څه څه کوي او څه به ترسره کوي
زمو شهبر صاحب استاذ حضور تعرضکم چې د ثور کودتا په علني ډول په افغانستان کې د بهرنۍ مداخله هغه بربندتوب څرګند کړي نو وایم چې تر دې مخکې حکومتونه هم ممکن بهرنۍ روابط وو او مطلب مونږ او تاسو په دې پوهیږو چې افغانستان په داسې منطقه کې واقع دی چې د احمد شاه بابا او د تیمور شاه او د زمان شاه وروسته او د امان الله خان دوران چې وسره جمع کې چې مستقل شاهانو دغه وروسته زعامت کې بهرنۍ عنصر شامل دی زما د نظر از ما شخصي نظر دی ولې هغه څه چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي استقلال ختمولو په علني ډول د افغانستان په خاوره باندې تجاوز ته زمینه برابر کړه او د بهرنیانو سره اړیکې د ملي چوکاټ نه اوتلې نه د غلامۍ چوکاټ ته داخله شوې دا یو تجربه ده زمونږ چې تر نن پورې جریان لري یعنی اوس د ثور د کودتا نه وروسته څوک د بهرنۍ روابطو سره زمونږ سیاسيین په دې نه شرمېږي چې څوک وایي چې زه د فلاني جاسوسي سازمان سره ارتباط لرم یا د فلاني هیواد سره رابطه لرم یا فلاني هیواد ما سره مرسته کوي دا یو ناورین دی چې زمونږ په خاوره کې سیاسي فرهنګ چې مستقلانه فرهنګ او موږ په استقلالیت باندې او موږ په مستقل بودن باندې او موږ په استغنا باندې او په خپل غریبۍ په ژوند باندې چې یعنی زه په هیڅ دی او مامور په هیڅ او سیاست مدار پیاده روانه ما بازار کې سودا خپل کوم او خپل سابه او جواره خورم دا افتخار زما بدل ک په پردیتوب او د نورو علماي او د سیاست لپاره د نورو نه د پیسو په خاطر دا
یو پټمن صاحب دا مهم ټیکټه تاسو اشاره وکړه بل ټیکټه به هم راشو دلته یو بل شی اوس مثلا د ثور لومی راورسته یو شی چې افغانانو تر دینه نه دیسته کړي د خلکو پرچم ګوندونو د او پنځوسم کال د ثور لومی ورسته مهم چوکي په خپل اکثر وویشلې د دې لپاره چې د مدیر ترکه چې پوری مهم چوکي زیات هم وي نو د خپل ګوندین محصولان هم مقرر کړل دا مخکې چې ورور حاجی صاحب دین محمد وې د ولزله دولسم خلاص هم زی مقرر کړم د هغه تحصیل پاتشو یو واستونځه او د ځوان احساسات چې غټه چوکي ورسپاري یو ځوان ته چې ولایت ورسپاري هغه احساسات په څوک څنګه کنټرولوي نو له خلکو سره د نرم چلن مخاوني ول شو فکر نه کوي چې دغه سلسله لا روانه ده
زه تاسو ته خاطره وایم د پولیسرخي د زندان به اعظم تاسو تفسیر ته پولیسرخي په زندان کې ما سره د تاریخي دوه اوران باندې نو کله چې موږ د څلورم بلاک نه به تر ورو د خلکانو سره یو ځای شو تاسو باور وکړئ د دوه ورانو ماته ویل چې موږ به سهار د تاریخي دفتر ته تلو موږ به یو پیکس ک ځان باندې شکاو به بدلول ته چې یو پیکس کې ځان باندې شکاو به دفتر ته ځي نو د ملت به څه حال وي دا دی خبره اوس راځو دې ته په افغانستان کې متاسفانه لکشاته ده د یو ګوندی سیستم بنسټ داوود خان کې خود یعنی داوود خان هم په شکل د اشکالو د خلکانو لپاره زمينه برابر کړه او هغه هم یو ګوندی سیستم او د افغانستان د دیموکراسي لسیزه چې هغه د ملي دیموکراتیک ارزښتونو پر بنسټ باید ګوندونو وده کړې وي د اساسي قانون پر وړاندې کې متاسفانه د وخت پاتې اساسي قانون که وعده ورکړه د 1940 قانون په کال پاسا شي قانون کې د 1940 ته چې د ګوندو قانون جوړیږي ولې قانون جوړ نشو او منګه د دیموکراسي په ځبانه په ماغه وخت کې نږدې چا انرشی خواته راشو د دې انرشی نه اول داوود خان استفاده وکړه او داوود خان په سی به ورسته خلکانو استفاده وکړه یو ګوندی سیستم په هغه وخت کې چې شوروي وو د شوروي تر حمایه لاندې چلیده. دا غین وروسته چې مجاهدین رااله هغه هم دیو ګوندی سیستم په اساس باندې رااله. دا غین وروسته زموږ جمهوریت چې هم سیاسي احزاب په کې ودونه کړ او اوس هم یو ګوندی سیستم دی. افغانستان د یو ګوندی سیستم په ناورین کې د 45 کال دورې یو زموږ اساسي پرابلم هم دا دی. زموږ پرابلم دا دی چې موږ باید د ایدیالوژي په نظر کې نیولو نه پرته یو د بل د نظریاتو تحمل او د خپلو اشتباهاتو منلو، یعنی خپل اشتباهات ومنو. د انسان او د شیطان فرق په چشکی دی شي ورسه. کله چې بابا آدم خلق شو او خداوند تعالی ملائکو ته ویل چې سجده وکړي، نو شیطان سجده ونه کړه. شیطان ویل زه د اور نه پیدا یم، بابا آدم د خټو نه پیدا دی، زه درته سجده نه کوم. کله چې بابا آدم خلق شو جنت ته لاړ او د غنم دانې وخوړه ووته، بابا آدم ګناه وکړه. شیطان اوس پورې په خپل ګناه معترف نه دی، ولې بابا آدم په خپل ګناه باندې معترف شو، ویل چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انسان ګناه کوي، انسان اشتباه کوي، ولې په خپل ګناه او اشتباه باندې اعتراف د آینده اشتباهاتو، ګناهونو او خیانتونو مخه نیسي؟ زمونږ د افغانانو مشکل دا دی، یو په خپل بهرنیو ارتباطاتو باندې اعتراف نه کوو، بل په خپل اشتباهاتو باندې ارتباطات نه کوو. زمونږ اصلي ناورین په دې کې دی، کمن بهرنیان جواب کو او یو بل ومنو او ورته یو چې ورته بالکل ته مقتدر اوسه، زه به درته په کور کې ناستیم، خدا ومنه چې ستا اقتدار به د اصولو مطابق وي، ستا اقتدار به انحصاري نه وي، یو حزبي به نه وي، یو ګوندي به نه وي. لکه د خلقیانو غوندې به د دولسم سم شاګردان د سازمانی اولیه غړي دا به نه راولي، دا به نه مقرري، ته به کار اهل کار تسپري. دا د اسلام د مقدس دین حکم دی، دا د خدای تعالی حکم دی، دا د پیغمبر د سنت دی، دا حکم دی. که موږ اساسات ونه منو او موږ اسلامي اساسات د دیموکراسۍ د اساسات سره د تعریف په لحاظ باندې کار اهل کار تسپارل، دا هیڅ فرق نه لري. په یو ډیموکراتیک نظام کې کار اهل کار تسپارل دی او په اسلامي نظام کې کار اهل کار تسپارل دی. اما یو ګوندی سیستم انحصار دا ټول فساد زیږي. هلته مخالف نشته، انتقاد
نشته،
خلقانو په وخت کې دوه کسان سره نه شو ځای کېدی. اماغه شی وسطه شته و اداره خیم سر د افغانستان په دې حکومت کې اداري امور، اداري امور کابلستان او رامنځته کړل په دې خاطر چې د قدرت انحصار ویل تا ټول فرامین راځي او تل چکیږي او کیږي. هغه مجاهدینو مساتله، جمهوریت مساتله وسمشته ده، ځکه چې د قدرت انحصار په اداري امور په یو تشکیل کړي. د وزیر امر به ملتزی، د جمهور امر به ملتزی، به خو تصفیه کیږي. حالاج کی تاسو په نور دنیا کې دغه څه تشکیل ګوري، دا اماغه چې د کمونستان نو سم ځینې تشکیلات موږ ته په میراث پاتې دي، اماغه تشکیلات
باندې موږ دي،
ځکه چې د دې تشکیلاتو کې د قدرت انحصار غښتې دي.
همدې محاکمه برخه ته هم راځم، لیکن یو بل شی، مثلا تاسو ویل چې انسان آدم علیه السلام مثال هم ورکو چې آدم علیه السلام اعتراف وکړو چې سهوه یې کړې ده. د افغانانو مشکل په څه کې دی؟ مثلا یو برخه افغانان لکه دا اوس تاسو او جنرال صاحب جلیلی، تاسو دواړه د خلق او د پرچم په حکومت باندې انتقاد کوي، نور افغانان هم همداسې. لیکن په پرمختللو هیوادونو کې که یو انسان په خپل اشتباه اعتراف ونه کړي، د بل اشتباه چې درک یې هغه نه تکراروي. مثلا خلقیانو حکومت چې راغی د سور په ومه باندې بیرغ یې بدل کړو، اساسي قانون یې بدل کړو، نوي ملکي او نظامي محاکمې اعلان کړل، د شاهي کورنۍ درویشت غړو نه تابعیت واخیست. یعنی یوازې دوی سمو نور ناسم. زه دا وایم د همدې سور له ومې را په دې خوا په دې تیرو 45 کلونو کې د مجاهدینو حکومت هم ورته اشتباه وکړه، په جمهوریت کې هم ورته اشتباهات وسو، او طالبان هم اوس په همغه اشتباهاتو باندې روان دي. همداسې نه ده؟ باید زده کړو.
زمونږ ملت د پاچا د وخت نه نیولې، زمونږ د سیاسینو د سیاسي اشتباهاتو غرامت ورکو، بوج مونږ په غاړه وړو، زما په شمول مونږ مسؤول یو. دا ځکه چې موږ باید په خپل حکومتونو باندې په خپل وخت کې انتقاد وکړو، دا غوښمه وروسته موږ دا انتقادات ومرو. مثلا په جمهوریت کې موږ د بهرنیو مرستو نه سمه ګټه وانه خسته، موږ د بهرنیو حضور په افغانستان کې مدیریت نه کړې شو، په یو دوره کې، په بل دوره کې د بهرنیو وتل مدیریت نه کړې شو.
دا زمونږ نقصو منګ احزاب ته ودا هغه احزاب چې کولې شي افغانستان کې خل منګ مثلا احزاب ته دومره ازادي نشو ویلې دومره انرشیم د احزاب راوسته چې سیاسي احزاب ته جوړ
شول او بل د پخوانی مثبت پټمن صاحب د پخوانی مثبت شانمم روانه خستل مثلا د غنن سبا په اروپا او په امریکا کې د یو خلقي تجارت څوک نه ګوري لیکن مجاهدینو پیسې په اروپا او په امریکا کې هر چیرته محسوس دي او شته.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکو را سره د انتظار ډیر وست د څرګندونې په وخت مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام ده.
السلام علیکم زه اسد درسایو تاسو ته تاسو ملمنه ته سلامونه ایمه
وعلیکم
او زه دی افغان مهاجر یم پاکستان زه دا غایم چې 15 کال مخکې چې په داوود خان سردار داوود خان کو ته تا وکړه ویلی په وکړه په دکې کیم ګناو سردار داوود خان خو چې راغی په خو خلک د لوګم لکه دا یدا په واقع کې اقتصادي مشکلات صحیح شو عوام هم ډیر صحیح شو په دغه کې کوته تا وکړه په لاکاوه خالق تر وې سپیرا تبا او بربودي دغه چې مهاجر دی پر دی وطنینا ډیر په دا کې شوې یا خلکونه پر چمیونه شوراویون یې روس ته دیغه نه وسم تبا او بربودي په پر دی وطن په بربادي همات استنا دادا چې د داوود خان کیم ګناوه چې په دغه کې کوته تا وکړه او بیا کیم ګناوه دای دې شهید کړای وای دې د ټول قرآن یې ویل شهید کولا
مننه چې خبرونه کې ما برخره سره وخصه جنرال صاحب جلیلی کده دی اوریدونکې پښتو ته جواب
زموږ خو دی هو ډول ته به موږ جلګه سلامونه وړاندې کوم خو څنګه دې راخه پښتنه دې هم قدر من او پټمن چې تاسو نه مننه دې له سیاست څخه کوله تاسو رو باندې داوود خان دې الله او بچی خدای دې زابې شهادت او زابې د کورنۍ شهادت چې کوم انسان له خوانو په شهادت رسول الله پاک دې شهادت قبول مستجاب کړ داوود خان یقینا زموږ په نظر باندې دې واپس په صفات باندې داوود خان سره د افغانستان او د خپل د خوري مینا او سره داوود خان سره د افغانستان د ملي نسیونالیزم او د ملي هویت یو یو ځلان د ستوري او چې دا به فکر نو کوم چې افغانستان کې دا چې یو ستوري او زه دغه چې په هغه کې د افغانستان د شهامت د میړانې او د ملي وحدت او د ملي یووالي لپاره او د ملي نسیونالیزم لپاره دا یو ځلان د ستوري رومنت شي کې دا شی وي چې پر افغانستان کې نسونه کې اوس په اړه زه هم نه ګورم او داوود خان یقینا خپلواک او بلواک نه و داوود خان چې سره خور او داوود خان چې شهید شو د خپل د میړانې په بنیاد په خاطر او په اساس باندې چې خپل خپل استقلال خپل هویت او خپل خپلواکي ولري او افغانستان د بیگانه او د پردیو له لاس وباسي او افغانستان په خپل خپل په تیر باندې چې خپل د هوادوالو په مټ او په زور باندې خپل هواد وچندي د داوود خان 15 کلن د داوود خان 10 کلن او د داوود خان د 40 کلن انکشافي پروژو موږ هیڅ کله د افغانستان تاریخ په نشي راولې چې د داوود خان د شهادت نه وروسته تر نن ورځې پورې موږ تاسو ګورو چې
جلیل صاحب مننه انده د داوود خان پروژو ته وړاندې راشو یو خبرتیا لرول دي خبرتیا وروسته البته د اساسي رلو دغه اوریدونکو پیغامونه هم له تاسو سره او له نور اوریدونکو سره شریکوم چې د فیسبوک لاره یې له موږ سره شریک کړی
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره
ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري. یو شمېر اوریدونکو په فیسبوک کې خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړي دي. البته اکثر پیغامونه د ثور دومي د نیټې په مخالفت دي. خالد سالار لیکلی دی د ثور له ومي ان تر ننه پورې هیڅ د افغانستان او د افغان ملت لپاره کار نه دی کړی او نه یزره پرسو سوال دی. بس یوازې د خپل ګوندونو تحریکونو لپاره یې کارونه کړی دي او خپل ځانونه یې جوړ کړی دي. نعمت الله نورزای لیکي په ټوله نړۍ کې انقلابونه رامنځته شوي دي، هغه سیاسي، اقتصادي، صنعتي انقلابونه وو. نړۍ پرمختګ ورسره کړی دی، خو په افغانستان کې د 1908 د وینې تویدنې انقلاب رامنځته کړ. محمد ولی شاه برهان لیکلی دی، څوک چې دغه انقلاب ته راهان دي د هیواد د بدبختیو لوی عاملان دي. محمد ولی داوری لیکي، د 1908 یعنی د افغانانو د بدبختۍ د ورځې شروع. ډاکټر نرګس بهار یو بیت لیکلی دی، دا لیکي چې زه به یې څه کړم که دنیا وګټم، ګټه مې دغه ده چې تا وګټم. بیا افغانستان لاندې لیکلی دی. منصور احمد شریف لیکلی دی، د 1908 د افغانستان د تاریخ تر ټولو ډیره توره او بدرنګه ورځ وه. په دې ورځ د افغانستان دورانولو عملاً ورانه د افغانستان پیل شو چې لا تر اوسه روان دی. جانان بیانزی لیکلی دی، د افغانستان او افغانانو د لایتناهي بدمرغیو تهداب او اساس دی. عیسا اخونزاده بیا لیکلی دی، تاسې څه ترې زده کړی دی؟ ازادي راډیو ته ویلی دی، ټول عمر مو د افغانستان په نقصان پوستونه کړی دی. البته د افغانستان په ګټه موږ کار کوو، نو داسې اورېدونکی درکوي کې نه کوي، هغه د دوی خپل کار دی. یو ټلیفون کې واورېدونکی راسره دی، دا به هم واخلو. بیا به پتمن صاحب او جنرال صاحب تاسو ته درشم. مهرباني، ازادي پڅوک پروګرام.
السلام علیکم شباب صاحب. السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
ما نن خوشاله وسیږي شباب صاحب، البته مهرمانو ته سلامونه وایو. البته محمدي احمدي هم بلان می تماس کوي. السلام.
مهرباني، شرخلی.
ما خوشاله وسیږي شباب صاحب، یعنی من خو د تاریخ ته تقریبا یعنی د ماته خپل عمر نو کله چې غرزان افغانستان وته دي شباب صاحب، افغانستان وګوره چې داوود خان خدای وبشي هغه دغه برنامه درلود. تیر جمهوریت کې اباد هغه پلی کېدل، اباد نقشې چې افغانستان کې موږ للی، نو هغه چې کوته دوايي براتل ما وخت دی یعنی تقریبا هغه تعودات له نړۍ سره. نو اوس بد وخت نه وګوره شباب صاحب، دغه راته خو وګوره چې بیا دغه افغانستان کې داسې ژمن خلک پیدا نه شو د افغانستان لپاره په درد وخوري. یعنی انګریزانو دا فکر وکړو، یعنی ټول نړۍ اروپا دا فکر وکړو چې دغه افغانان خو ډېر سخت سره خلک دي. نو دا مې معمولا پیسې ورکړي یا مقام ته رسولي، یا کوم تعودات چې نړیوالو سره دي امضا کړي دي افغانستان کې، یعنی هغه کار ورنه کړي تقریبا بدبختو ته لاړو. نو اوس په حال موږ کوشش باید وکړو چې هغه تیر تجربه نه افغانستان خلک عبرت واخلي، او د شو کار کې ترابطه خو نه افغانستان کې به جنگي بدبختي. یعنی اوس به چې یو برنامه و چې حکومت راځي خلک یو بل حکومت په مقابل کې رنګيږي، نو ولې رنګ شي؟ حکومت باید تاداوي اساس ولري، تاداوي صحیح ولري، یعنی ژمن خلک کارپو خلک په شوکې ناشې خدماتو کې خدمات وړاندې کړي. نو افغانستان خلک ټول خلک نه غواړي چې ټول رئیس جمهوریت انتخابات کې، یعنی یو تعداد خلک باید حکومت کې، یو تعداد خلک باید ملکي کارونه په مخبوزي نه وطن لپاره خدمات کې. وګوره اوس افغانستان زیاتره خلک ګوره مخکې تاسو ویل ډېر پیسې پیدا کړي، نو چې لوچک خلک چې په اصطلاح باندې وګوره بلډینګونه لري خارج کې، اروپا کې وګوره، تقریبا ترکیه کې وګوره، یعنی دوبۍ کې وګوره، ډېر ملکونو کې دوی زندگی برابر کړی. د افغانستان خلکو وینه توی چې داسې معلوم خلک لرو، داسې خلک لرو چې هیڅوک نه لري، کونډې دي، یتیمان دي. نو دا غونې دغه لاس افغانستان وګوره قریبا چا خبره وپ سره خلک مایی په مالو لګي، افغانستان کې یاران دي تقریبا نابینا دي. نو دا چې دغه دا خپل همدغه خلکو د رهبرانو په نوم باندې لیډرانو په نوم باندې تقریبا موږ در بدره کړو. نو دغه باید افغانستان خلک عبرت واخلي، دغه یو ورځ، یو کال، لس کاله، نه څلوېښت، پنځه څلوېښت کاله.
مننه احمدي صاحب، مننه. همدغه خبره ده چې خلک باید زده کړه وکړي، دا تاریخ دی همدغه لپاره، بیا خصوصا لنډ تاریخ افغانان، لنډ تاریخ کې مثلا هغه کسانو چې په تیرو شلو کلونو کې پیسې غلا کړې دي، د هغوی پیسې تسوي، د هغوی پیسې تسوي، هغه کسانو چې قدرت انحصار کړی دی او یوازې قدرت خلقیانو پرچمیانو ته ورکاو، د هغوی قدرت تسوي. اوس هم همدغه قصه روانه ده. ډیره مننه یو بل اوریدونکی را سره ده، دا به هم راواخلو. اصلي سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړي.
شیبر صاحب محترمه، کاکا سلام، او د مېلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد د سره پاړي کا کې مقمان.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زما خو دغه یو لنډ غونډې نظر ده شیبر صاحب محترمه. زه خو وایم چې اوس هم نسل سوي او نسل راغلي، تیر په تیره باید مشران په دې باندې نور اعتراف وکړي چې تیر په تیره اوس به له سر نه راونیشي، ځکه چې اوس هم پرېږدي نو نور هم خرابېږي خبره. نو دغه اوس ډېره ښه موقع ده، او دوی باید چې نور اول دې خپل ولس ته یو یو وحدت وښي، یو 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 رسمي کاروبار ورته وښي، یو رسمي افغانستان دې ولس ته وړاندې کړي، او نور باید چې ټول نړۍ سره ښه اړیکې ولري، لکه څنګه چې دا نور ملکونه دي. موږ هم آخري انسانان یو، موږ سپینګیري شو په همدې کې، پلرونه هم په همدې کې سپینګیري شو، اوس دا واړه ماشومان دي. موږ به دغه ډارېږو چې دغه خدای دغه به په کومو حالاتو او کومو واکمنانو سره مخ وي. نو اوس هم وخت ده چې نور یو اتفاق اول دی، یو ملي وحدت غږ تش نه جګېږي، وسه اختلافونه دي ولس ما تم چشته وکي
مان نه هم
یوالک یولان د خبره کوم یوالک و کا پلار وهله او ابل روډ ورته ویل چې زه سيزو کا کا کرا یغه ورته ویل چې کا کام د دادا اورور دا من ته خولا کا یو چان د سيزو یو کانفرنس هم څوک نه کوي دروغ او ادم څوک نه ور کوي حیران من پاتې شراب ولست خل دا من مشرام د کوم سترګو ګوري نو وسم وخت دا به چې نور د لاندري نه تیر شي او خدمت ته پیسې را بډ وای په مخه ده
مانه نه هم درڅ بل اوریدون کې را سره دی اسدیب څوک په پروګرام دی مهرباني وکړه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام
خیر شه نو زما یو نظر استاد راځي له لارې څخه دا د افغانستان مظلوم ملت څخه ډېر زول دی او ډېر سوي سوي دی او ډېر یادونه کوي دی نو اوس ګوره بیا د دفاع خلاف ان خلک د سیاسي جوړي زه دې ته حیران کړم مثلا د امریکایان رالو د افغانستان خلک سره ودل دي دا پرسیدات وته زندل او دا طالبان پرسیدات نه پیژني دا خپل واسطه نه راغلي دي خپل قدرت راغلي دي او دا انتخابات نه دي زیو انتخابات وکړه ټول په تلور سره مزاب کې یو عالم ما خبره بیا ورکه یو عالم را پیدا کړي عمومي انتخابات ته معلومه ده سره سب کې بیا ټلیفون ته وکوي عمومي انتخابات نشته دا خو یو فاسق را ولاړ شي دغه د خلکو خو تاسو کتر درځلې
دا خو بل ته شکنځلې مکوه دا او بخښور پام دې خبرې کوم چې بل ته بشکنځلې نه کوو او نتیجه به اخلو
یا شکنځل نه کوم بیر خپل نه کوم نه بس خو دا کتاب وايي کې ګور دا د رسول الله کتاب د حدیث خبره
کوم کتاب ویلی نه کوم کتاب ویلی نه کوم کتاب ویلی ما هم ديني مسائل لوستې دي کوم کتاب ویلی دي
فرض محتار کې وايي چې زه وخت دا پاسې
نه نه جیره ته ګوره نه ته جیره مسلې ته ګوره او ته انتخاباتو ته ګوره
خبر زغوار ته جوړ غوړ ونيسه دغه ک انتخابات په شریعت کې چاره پیدا کړو زه جایزه غملات ورکوم شریعت کې ته انتخابات نشته هغه خو شورای هلاقه سره هغه به متنفذین علما شیخان سپیدریشان برکولیږي بیا به یو څوک تاکي هغه هم دی بزرونه وایي نه کوم دی وایي ته به کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم کچا په خپل غوښتره هغه لا پس ځان دغه د تسواری او کله خلق پر وسه په لاله پک یزان د تسواری انجاله
مشکل په دې کې د سل د تیرو 1540 کلونو کې افغانان باید زکړه وکړي دا اوس په دې باندې خبرې کوي چې د خلکانو حکومت سره غي ټول چوکي په خپل منځونو کې سره تقسیم کړي نتیجه هغه سلسله چې میاسي د دوی حکومت دوام کوي بیا رنګ سو لږ وروسته د پرچمیانو حکومت راغی چوکي په خپل کې تقسیم کړي دا حکومت هم څو لړ د ډاکټر نجیب حکومت سره غي سره لدی سي حکومت ډیر کمزورې سوي او ضعیف سوي لیکن نا وخت کوششونه وکړو چې نور خلک هم په حکومت کې ځای کې سره لدی سي د شوروي اقتصاد ضعیف سوي خو بیا هم لږ دوام وکړو نسبتا نورو ته مجاهدونو بیا په خپل منځونو کې چوکي سره تقسیم کړي غو هم دوام ونه کړو د جمهوریت په وخت باندې کې کله د جمهوریت حکومت راغی او په بون کې غونډه جوړه سوله طالبان ورسره ګډ نه کړل په خپل منځونو کې حکومت جوړ کو هغه حکومت هم پسرنګ سو اوس طالبان هم دغه سی کوي آفرین اوس طالبان هم دغه سی کوي یوازې مولوی صاحبان مقرر کړی دي د اقتصاد وزیر مولوی صاحب ده د برق رئیس هم مولوی صاحب ده د مخابرات او انجینر هم مولوی صاحب ده دغه رقم که دغه رقم له پخوانیو تجربو زده کړه ونکو دا به هم پسې ځي
اوس نو جواب درکم معقول جواب ته مغول ته وینځه دا غل چې وو هغه رښتیا پر وای منطقه باندې پر پالتې باندې دغه ویشل وو قدرت یې ورکړ دا خو هم شموله دغه نه ده دا هم شموله وش کور ساجه کښ تاسو صلاح الدین صاحب سلام حنیفه صاحب دا
غوړ داخله کښ قوم نه یادوم قوم نه یادوم وګوره ما کله قوم یاد کړی زه قوم نه یادوم زړه درته وایم چې ته د سپورت رئیس سره د مولوی صاحب څه د مخابرات او انجینر سره د د د د د روغتیا وزیر باید ولې مولای دغه اوس کته د ما په ځای راسي دلته ګوره د ما مخته کمپیوټر پروت ده د ما مخته په غوږونو کې یو بل شی پروت ده دې خواته یو بله وسیله پراته ده هلته مخامخ را سره تخنیکي همکار دسي د تا ژغ جګی او ټیټی دا اوس هم لاسونه کته پورته روان دي که ته دلته راسې د کار نه سي کولی او که زه ستا ځای ته راسم ستا کار نه سم کولی
بالکل دا خبره خو سیده وای کار د سواری د ټول اسره بده نه کوي او څومره کوي به نه څه 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 سره کوم کار د سواری خو چې عالم په نه په پیږې په هغه باندې بیا هیڅ کوم نه پیږې اوس موږ څه
مهم ده مشه عین خبره خلقانو کول وای خلقای پیږې نور څوک نه پیږې مننه بل اوریدونکو ته باور سو صدیق نصر واخلو دا ټلیفون قطع شو. رابشه میلمنو ته ازادي پڅپو کې پروګرام دی د ثور دوم په ارتباط بحث لرو. په دې پروګرام کې بو د سیاسي چارو کتونکو صدیق پټمن ته بلنه ورکړې ده او د کورنیو چارو د وزارت استخباراتو د عمومي ریاست پخواني مشر جنرال نعمت الله جلیلی ته.
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
پټمن صاحب د اوریدونکو د څرګندونو په ارتباط کې ستاسو نظر وخت.
خبر صاحب ډېر مهم باس دی او یو تاریخي پیښه ده چې موږ یې څېړو. زه غواړم یو دوه درې موضوعات ستاسو حضور ته عرض کړم چې که په آینده کې موږ باندې افغانان ورباندې بحث وکړو. د اوریدونکو نظریات خو سوالونه نه و، د دې نظریاتو کنه؟
بله بله.
من افغانان یو مشکل لرو چې دا د بری او د ماتې تعریف ځان ته تخپل کو چې من دا شی ګټلې ده کنه. دا مثلا موږ یو انګلیس نن بری جنگ ګټلې دي، روسان هم مات کړی، امریکایان هم مات کړی، صحیح. من په مسلسل ډول باندې بری ترلاسه کړی زمونږ د تعریف په اساس، صحیح. جرمنی او هیواد په اروپا کې په اول جنگ جهانی کې ماته خوړلې، په دویم کې ماته خوړلې. هغه د خپل ماتو نه نتیجه اخیسته. مثلا موږ یو چې سیاسي عذاب په افغانستان کې نورین دامن تکړه اټلر چې حزب جوړ ک نه به شبر صاحب اټلر دویم جنگ جهانی په دنیا باندې تحمل کې تحمل کې کنه.
اها
په ملیونونو انسانان پکې مړ شو. ګوره راځي خپل قضاوتونه او خپل تعریفونه د دنیا د معیارونو سره برابر کړو. کوم په نړۍ کې ژوند کوو نن په نړۍ کې زمونږ فشار د 500 کالو کې حکومتونه تیر شوی دي قطعی مثال نه لري. مثلا جرمنانو هټلر دویم جنگ جهانی ته په دنیا تحمل کړ، مګر جرمنانو هیڅ نه مخونه نه نن ته بدري هیڅ بدې قدرت په منځ کې اوري راوړي. موږ چې د خلکو ته ماته ورکړي چې ته ماته ورکړي دا محل چیرته دی؟ هغه سړي زمونږ دروازه ټکولي، زمونږ په حریم روان راوته او موږ په داخل د افغانستان کې په خپل زعامت هغه په خپل تعریف هغه ته ماته ورکړي. دا تعریف کوم بدل کوو او موږ وایو چې موږ پر لپسې ماته خوړلې، ځکه چې مونږه د بری او د ماتې په تعریف کې ترڅو تغییر رانولو مونږ په دې اعتراف نکو چې مونږ یو زوریدلې کړېدلې او داسې ملت یو چې همیشه نورو ډبولې یو وهلی یو او دا غیرت چې مونږ تعریفو دا 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 دا
غیرت خو
خپل ځان تعریفو
دا خو دا د استاسو پټمن سبو بخشي د استاسو د بری پولیسو دا خبره وکم. د ثور د کود د ومی نیټه د کودتا نه مخکي د راپورونو مخه افغانستان په د افغانستان بانک کې 500 میلیون ډالر اضافي درلودل د انکشافي بودیجو لپاره. د افغانستان اقتصاد په یغه وخت کې د سړی سر اواید د افغانستان تر هندستان زیاتو، تر بنگلاديش زیاتو، تر یمن زیاتو، تر سوریه زیاتو، تر پاکستان هم زیاتو.
زما بودیجه په یاد ده صاحب دا غوا چې ورته تاسو داوود خان بودیجه وایم. په هغه وخت کې ډالر په 3 افغانۍ و. د منطقوي انکشاف په اساس باندې موږ 1 میلیارډ انکشافي بودیجه لرله. د ډالرو په حساب، د ډالرو په حساب موږ 1 میلیارډ. ځکه په هغه وخت کې ما دا چې مسایل ته بچ مطالبه هم تعقیبول د داوود خان په وخت کې زه بخښنه غواړم دا غوا انزه معاصلم 3 میلیارډ منګه انکشافي جنرال چې په هغه وخت کې 1 میلیارډ ډالر کېده او دا غي سورسونه ټول معلومو. 45 میلیون موږ د غازو نه پلاس راوړي چې پر ځای ته ورکول هغه په لحاظ باندې هر سورس معلوم وي. نه زمونږه انکشافي بودیجه زمونږ په ملي عایداتو باندې ولاړه او د داوود خان په وخت کې سیاسي خې پرېدو چې یو ګوندي سیستم وته د اقتصادي ودې په لحاظ باندې افغانستان په منطقه کې تر ټولو هیوادونو نه مخکې و. زمونږ د هر دیقان په پوله باندې د غنمو اصلاح شوې تخم او د سرې بورې ایښې و او پیسې هم ترې نه
اخیستل.
د هر مالدار
او بخشید استاسو د خبرې په تایید د افغانستان د داوود خان د وکلن پلان لمخي اټکل دا اوسې د افغانستان کلنۍ وده به 6% وي. یعنی 6% د خو اټکل و کې ریسې سیده دغمره نه وای سو. نو آیا د انقلاب د ثور لرا تک سره افغانانو ګټه وکړه کې تاوان له اقتصادي پلوه دا تاوان وکړو، له سیاسي پلوه دا تاوان وکړو چې ورسته پکې نور په خپل منځونو کې متاسفانه دوی سره وخوړل، پرچم او خلق په خپل منځونو کې سره ورانه کړل، یو بل تحمل نکړل، بیا وروسته د شوروي ځواکونو مداخله ته زمينه برابر سول او بیا وروسته په سیده خواته نور ستونزې هم راولاړې شوې. د جنرال صاحب جلیلی نظر کا وخلم. جنرال صاحب محترم، بیا هم د خبرونې وخت ډیر نه دی پاتې، تر ټولو خبرو دا مهمه ده چې په یغه وخت کې اغه مثبت هر خیم باید یاد کو، لایغه هم باید څوک زده کړو کې دا سینه د سیده خلقانو دغه مثبت هر خلقانو غلان نه کړي، دا باید زده کی افغانان. لیکن که دغه لایغه وخت ل زده کړو ته دقت وکړو څه باید وکړو؟
یار زه خو شبیر صاحب مساته نظریات ته ټول ته احترام لرم، مګر زه ول لومړی اجازه را کې دغه موریسه چې مخکې خبره وکړه ولې چې حادثه کې یا په شریعت کې څوک ثابت تاسو ته ده حکومت او د حکومتداری په چاره کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زه اوس د الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، که چېرته د حکومت د دین او د دنیا چارې واګې نااهلو کسانو ته وسپارل شي نو تاسو د قیامت او د بدمختۍ انتظار وباسئ. دا یو حدیث دی موریس هغه ورور چې هیوادوال چې دا خبره وکړه دا حدیث د مراجعو کې نور هڅه پکې ښکاري. راځو د شیبه سره د چې د خلکانو د کمونستانو په وخت کې مونږ د هغې نه سیز زده کړو او هغې خیار کړو ته هم وګورو. زه ګمان نه کوم چې داسې یو شی مونږ په هغې کې پیدا کړو. صحیح ده دا به اختلاس به نه شي وي، غلا به نه یې کړي، مګر راځئ وګورو په عمومیاتو کې په عمومي ډول باندې د افغانستان د ښېګڼې چارې د ټولنیزو چارو هغه ښېرازي ټول له بینه لاړې. دا ناورین، دغه غمیزه، دا د غم سپی چې اوس روانې ده، د ویر ټغر چې اوس د افغانستان په خاوره باندې په هر کور کې خور دی، دغه ته وګورو. دا به سره وګورو چې مونږ به یو څه بچی زده کړو، مګر څه شي زده کړو؟ خپلواکي ته زده کړو که بلواکي ته زده کړو؟ د یرغل د خلاصېدو دروازې ورنه زده کړو که د استقلالیت او د استقلال او جمهوریت درس ته زده کړو؟ زما دا یو نظر دی شیبه چې قدر منه زه وایم چې دا به زه ومنم، چا مګر داسې پټ لاګانې په هغه نظام کې شوی دی چې هغه کېدای شي چې هیوادوالو ته نور ته معلوم نه وي، مګر داسې استخباراتي اسنادونه هم شته چې په هغه وخت کې د هغوی په حاکمیت کې دومره صدیق لاګانې شوی دی چې حتی په خپلو کې هم سره دوی په خپله سره پوهېږي او پوهېږي چې دوی چېرته سرمایه کړې ده.
خیر خو دا خبره نسبي ده جنرال صاحب محترم، په نسبي ډول مثلا سیګار راپور ورکوي چې په میلیاردونو ډالر افغانانو غلا کړي دي په دې تیرو دولسیزو کې. لیکن د حفیظ الله امین زوی او میرمن په جرمنی کې سوسیال خوري، دا تفاوت بیا ډیر ده، دا باید زده کړی ترې. اما که دې لپاره چې د بل اړخ سیاسي اړخ ته راشو، پتمن صاحب محترم، مخکې اقتصادي مسایلو ته تاسو اشاره وکړه چې افغانانو هر وخت ماتې خوړلې ده، تاسو وویل د اقتصادي مسایلو ته هم افغانان هر وخت افغانانو پلانونه له یو تحول سره پات مات شوي دي. د داوود خان وکلن پلان مات شو، بیا وروسته چې بل نظام راغی دی، حتی یو عادي ودانۍ چې یو بل نظام جوړ کړی دغه بیا پس بیا خلګو نه ده جوړ کړی، هغه د کابل سیلو وسم فعال نه ده مثلا. سره یعنی باید څه وشي؟ یعنی بله
کوم چې نور حکومتونه چې راځي هغه د حکومتونو تسلسل دی. یو حکومت د بل حکومت نیمګړی پروژې تکمیلی متاسفانه موږ په نظامونه رنګو حکومتونه نه تبدیلو. فرق دې کې دی چې په نوره دنیا کې چې تحولات راځي او هلته حکومتونه بدلیږي، دولتونه نه بدلیږي. دولت په خپل ځای دی، نظام په خپل ځای دی. زمونږ بدبختي خو په دې کې ده چې موږ د بیخه اداشې وباسو. هغه د سره مثلا ستاسو فرموده افغانستان دغسې یو هیواد و چې لکه دا سیلو زمونږ ټولې اردو ته دغه ورکوله، دا ډوډۍ ورکوله، تبشیر په بلخ کې سیلو و، کابل کې سیلو،
بغلان کې به، کندهار کې به،
زمنګ دا د کیمیاوي سره چې په مزار کې جوړېده د کودو برق د مزار دا شین دا موږ لرل. مثلا کډرونه چې موږ لرل پولی ټکنیک بزرګونو کډرونه موږ ته روزلي، حتی هغه یو پونتونو یو دغه سیاستونه چې حکومتونه چې راځي هغه سره سیاستونه مرزي. یعنی دا په افغانستان کې فقدان د ملي سیاست دی، فقدان د دولتداري دی، فقدان د دغه د په انګلیزي کې چوته سټیټ وي. یعنی موږ د مامورین نه لرو، د مامورین پرې نه خوړل. اوس مثلا په جرمني کې چې کله یو پارټي بل ته قدرت انتقالې، وزارت ته 15 کسان راځي، یو وزیر راځي، دوه سکرتران راځي، دوه پارلماني موینان راځي، نور وزارت په خپل ځای دی. موږ خو د بیخ نه چې دا سړی بدلو دا ټول ډله ور سره راځي په یو هفته کې خپل ریاست تشریح کوو، په یو هفته کې خپل وزارت،
یعنی ځان ته ګورو، افغانستان ته نه ګورو. او دا د جرمني مثال تاسو ورکو پټمن سه محترم، نړیوالی دومی جګړې نه وروسته چې د راپورونو له مخې شاوخوا 1 میلیون انسانان پکې وژل شوي دي او جرمني بیخي اوار شوی دی. لدی وروسته چې کوم حکومت راغی، د هیټلر د وخت حکومت اساسات یې ړنګ نه کړل.
بالکل،
یعنی
دا تترمیمی هغه خط نه اخلي او خراب نه ورځي. یو جفله هسې وایم چې دغه نشي تاسو د خلکان او د فرادو د خلکان خپل قصور به جمهوریت کې واخسته، هغه خپل وخت کې چغلا نه وکړي، بیا کله چې په جمهوریت کې مقرر شو نور د نورو خلکو د خلکو دعا کوي.
خو خیر، خو زه دا وایم چې همدغه هم باید زده شي، یعنی لکه څنګه له انحصار نه راووزو، باید له انحصار باید افغانان راووزي.
هیله نه ده کړي په هماغه نامې چې موږ وژلو، نن د هغوی په غېږ کې پراته دي. موږ د امپریالیزم په نامه وژلو چې کوچکترین ارتباط ورسره نه لرو، په افغانستان کې پراته یو، بیا دی د امپریالیزم غېږې ته پناه وړي. نو بیا دا هغه څه دي چې نه عقیده نه شته. دلته ایدئولوژي د اقتدار دپاره کارول شوې ده، عقاید د اقتدار دپاره کارول شوې دي، نه د هغه اهدافو دپاره چې جوړ شوي دي. نو زما عرض به دا وي صاحب، ستاسو حضور ته اول زه باید خپل وجدان په حکم باندې خپله ملامتیا ومنم، بیا نور افغانان، او دا تاریخ چې دی په خپله خوښه باندې ځان ته تعریف نه کړو، ځان ته په خپله داسې نومونه ورنه کړو چې هغه موږ دپاره نه ښایي، یعنی نه لرو. موږ د دې سره اختلاف نه لرو چې څوک دې په قدرت کې وي، اما د نظام اساسات دې تعریف شي، نظام دې تعریف شي، د هر چا حقوق دې تعریف شي، د هر چا مسؤلیتونه دې تعریف شي، او د نړیوالو نورمونو باندې یوازې په ملي نورمونو باندې نظام نه جوړیږي. موږ په نړۍ کې چې ژوند کوو، هلته د نظام د جوړولو لپاره نړیوال نورمونه دي، ملي نورمونه دي، یوازې په نړیوالو نورمونو کې، یوازې په ملي نورمونو کې، دا دواړه کېږي. او ملت چې دی، دا اساسي عنصر دی، دولت اساسي عنصر دی. موږ باید دولتي ساختار په خپل ځای وساتو، یو تعریف شوی دولتي ساختار ولرو، یو تعریف شوی نظام ولرو. په دې موافقه وکړو چې حکومتونه به راځي، حکومتونه به راځي، حکومت به تبدیلیږي، اما په دې نظام اساسات او د دولت اساسات دا په ځای په ځای باندې. تاسو وخت بیرغ ته اشاره وکړه، بیرغ د افغانستان ملي هویت، د افغانستان ملي شتمنۍ او د افغانستان ملي ارزښتونه، چې اسلام هم د افغانستان په ملي هویت کې یو اساسي عنصر دی، ځکه موږ په دې نامه باندې پیژندل کیږو. افغانیت یو اساسي عنصر دی، ملي ګټې یو اساسي عنصر دی. هر هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې د افغان په نامه باندې یو څه ووایي، دا باید ومني چې دی اول انسان دی، بے مسلمان دے، بے افغان دے، بے د افغانستان ملي ګټو ترجمان دے. ایدئولوژیک مسائل خپل دي، هغه د دې اونټی ته وساتي. یعنی موږ باید اسلامي نوامیس، ملي نوامیس او ملي ګټې د ایدئولوژي سطح ته راټیټ نکو. ایدئولوژي بدلیږي را بدلیږي، ولې دا ارزښتونه هغه مداوم العمر ارزښتونه دي چې په دې باندې ملتونه پای. موږ باید د خپل پایښت عناصر په خپل منځونو کې تعریف کړو، او د دغه تعریف شو عناصر په اساس باندې خپل ملت استوار کړو. دا چې اقتدار د هر چا سره وي، و تلک الايام نداولها بین الناس، موږ دغه ته معتقد یو.
پدم صاحب، تاسو مهمه مسله یاد کړئ چې ایدیالوژي بدلی شي. واقعا ایدیالوژي یعنی دائمي نه، یې په همیشه به په یمغه چوکاټ کې، او خصوصا په اوسنۍ نړۍ کې. په اوسنۍ نړۍ کې کچرته ایدیالوژي د اصل کې یو ظرف، یعنی اوریدونکو ته دا خبر البته باید وکړو، لکه یو ظرف په یو لوښی کې هر څه نه ځای شي، ځینې شان ترې را څڅی شي. جنرال صاحب، ستاسو نظر کا واخلم د په ایدیالوژي چوکاټ کې داخل دا تاسو په اروپا کې ژوند کوي، آیا دا چرته چې تاسو جنرال صاحب کوم هیواد کې استه؟
اوروپا، بلجیم کې.
تاسو بلجیم، اوس ګوره فرضاً بلجیم کې، په بلجیم کې هر ایدیالوژي سته. په بلجیم کې سه کله زه بلجیم ته ورغلم، مثلا د مسلمانانو جماعت هم شته، مسلمانان هم پکې تبلیغ کوي، غیر مسلمانان هم پکې تبلیغ کوي، او له دې ټولو نه بیا نتیجه را اخلي، او بیا هغه نتیجه دا شي چې بلجیم بلجیم شي، او زموږ غوندې په ایدیالوژي ولاړ هیوادونه بیا ورسته پاتې شي. که څنګه؟
بالکل، دا څنګه چې ګورې د اعتدال، د اعتدال ساتل او یو بل د یو بل ته منل، د یو بل منل او د بل د هېچا ایدیالوژي او د هغې عقایدو ته درنښت قائل دل دا خپل د ټولنې د پاره یو اساس یو کلک عنصر هم دی. مګر کله چې اصطلاح باندې زو یا هر څوک چې د مقابل لوري ته د هغې عقیدې ته د هغې باور ته بلخص په پرمختللې هېوادونو ته په دې هېوادونو کې که چېرته د یو چا دپاره په هر هېواد کې په هره جغرافیه کې که چېرته د نظریې د درنښت قائل نه شي او هغې نه د ظلم او د شقاوت نه کار واخلي بېله شکه مونږ تاسې ودیده چې بدبخته یو رامنځته کوي. افغانستان کې وګوره څنګه چې پتمنځ هغې ته اشاره وکړه، مونږ تاسې پوه د کمونیستي د نظام د راتلو د اووم د ثور په هکله باندې چې مونږ تاسې دا تجربې لرو، خپل د سترګو د لیدلو حال لرو. داسې یو نظام حاکم شو چې هغه د یو ایدیالوژي خاوند و، فقط خپله ایدیالوژي غوښته، خپل ځان یې غوښته او خپل د مخالفو ایدیالوژي دانو چې افغانستان کې چنده رقم سیاسي مبارزې مونږ تاسې په یاد دي د ټولو د پتمنځ چې هغه کې محصول د افغانستان په سیاسي چوکاټ کې د افغانستان د سیاسي مبارزې ډګر مختلف او یو څو محدود سیاسي ګوندونه او احزاب چې هغه منل شوي او هر چا هر حزب یا هر ایدیالوژي یا هر سیاسي مکتب خپل لارویان درلوده. مګر داسې یو نظام پرې حاکم شو چې یوازې ځان یې مندل او نورې ټول واغسته د هغې د محوه کېدو په فکر کې شو چې بالاخره ونه توانېدل. علاوه د دې چې هغه محوه نه شو له بینه لاړ نه، بلکې نورې هم ځان سره نورې کمیزې
رامنځته کړې.
مطلب مې دا دی که چېرته د افغانستان په اخره کې زه خپل دغه یوه نقطه وایم شبیل صاحب، چې د افغانستان په افغانستان کې د اووم د ثور کومه کوده چا چې رامنځته شوه، دا هغه طوفاني څپه وه چې لکه د طوفان څپې چې هر څه مخې ته راشي هغه محوه کوي، یا په قلاره قلاره خپل ځان هم محوه کوي، په قلاره بېته ارام شي. د افغانستان د اووم د ثور دغه چې یوه کمیزه رامنځته کړې چې قهرجنه څپه وه، حتی خپل ملګرو ته هغه کسان چې دوی خدای ایدیالوژي سره هم شته همغږي وو، هغوی هم له بینه ویوړل، هغوی هم محوه کړ. مګر نن ورځ موږ تاسو نتیجې ته ګورو، پایلې ته ګورو چې په خپل هغه ایدیالوژي مطلق له بینه لاړه، نه یوازې چې هغه ګوند، بلکې هغه ایدیالوژي هم نورته منلو ول نه دی.
مننه جنرال صاحب جلیلی. مخکې ما بلجیم ته اشاره وکړه، بلجیم ته نه، د اسلامي حکومتونو ته چرته څوک دقت وکي، مثلا د مسلمانانو تر ټولو عظیم حکومتونه چې په نړۍ کې ډیر منل سوي حکومتونه دي، هغه د عباسیانو د دورې دي. د عباسیانو په دورې کې د عمر خیام شیرونه بم په بغداد کې اوریدل کېدل، او امیر بسنه ورته ویل، او د ارسطو او افلاطون کتابونه به هم چاپېدل او خلکو به څه ترېسته کول، او هغه مخالف نظریات به له خپلو نظریاتو سره یوځای کول، او وطن به وده کول او مخته تلل. په دې وروستیو کې پتمن صاحب که ستاسو لنډ نظر واخلم چې څه باید وکړو او زده کړو.
زه وایم چې یوازې پیغورونه باید ورنه کړو، دا کلمه ده، د دغه پیغورونه نه باید زده کړو چې د نورو اشتباهات د ځان لپاره یو مثبت عمل، یعنی یو د نورو اشتباهات باید موږ ته یو مثبت لید راکړي نه منفي. یعنی هغوی چې په کومه لارو تللي دي د هغې تجربه د ځان لپاره کافي وګڼو او موږ په هغه لاره قمدار نه شو. په افغانستان کې یو ښه فرصت فعلا د طالبانو په لاس کې دی. زما هیله د دوی نه دا ده چې دوی د افغانستان ملي ارزښتونه د اسلامي ارزښتونو سره یو ځای په نظر کې ونیسي او داسې حرکات وکړي چې هغه د افغانانو د ملي بقا، د نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو او د ټولو افغانانو دپاره د یو داسې افغانستان چې په هغې کې د بیان ازادي، په هغې کې سیاسي ازادي او په هغې کې د افغانستان راتلونکی تعریف شوی وي، چې نن موږ دلته یو، سبا به هلته یو، او د افغانستان سوکالی او رفاه دا دوی تعریف کی په دغه مرحله کې.
مننه فاطمه صاحب، بس له همدې سره وخت اجازه نه راکوي، بس کور بدن چې په خبرونه کې مو برخه واخسته. له جنرال صاحب جلیلی څخه مننه کوم، تر بلې خبرونه مو زحمت شي بر په خدای سپارم.
کسب سودے کام سودے سوداگر
سوداگر گس پسو دے کام پسو دے سوداگر سوداگر تلپ سو دے باپ سو دے سوداگر سوداگر گس پسو دے کام پسو دے سوداگر سوداگر سو دے سودا گرا دملک بگڑے پسور پو خرسی گی